ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او تکنیکی ملګری اسحاق اميري نه کېلې او سلامونه ومني. د پاکستان په سنټ کې د دغه هیواد د عدلیه او د پوز د رول په اړه شوي بحثونه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدرله هم راوړي. د دې خپرونې په بهیر کې بدرته شننې او تبصرې هم وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمي.
پاکستان سینټ پر پوز او عدلیه د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلت تور پوری کړی دی. په پاکستان کې د اعتصاب قومي عدالت د نواز شریف د مقدمې اوریدنه د نومبر تر 8 نیټې وځنډول، او شامی پوز او ائتلافي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار نیولې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه پر مشکوک لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وسو، چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه د اختیار په اړه بحث کیږي، خو پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې ده. د پوځ مرکزي دفتر ته په اشاره تور پورې کړي په پاکستان کې د پارلمان عدلیه او ملکي اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راولپنډی ته انتقالیږي، خو د واکمن مسلم لیگ نون سینیټر مسعود مجید ویل انتظامی خپل اختیار نه دی کارولی. د البته ویل عدلیه له پارلمان هم واک اخیستی دی، خو د متحده کامی مومنټ سینیټر طاهر مشدی ویل پوځ د هیواد په چارو کې مهم رول ترسره کوي. عدلیه او پوز د سینټران د تازه تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګواکې له خپلې ټاکلې دایرې تیری کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نن عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال ویلي چې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پسې ستغیس پوري وایي. نواز شریف د خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته په دریم ځل وړاندې شو. له عدالت د باندې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې پخواني وزیر اعظم وویل چې هغه ته لا دا نه دي ویل شوي چې کومې مقدمې پرې درج شوي. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په اړه نوموړي وویل چې په داسې حالاتو کې د جمهوریت ملاتړ کول پکار دي، که د یو چا په خوشحالولو کې ځینې خلک مشغول سول نو دا به په جمهوریت پورې ملنډې وهل وي. له عدالت د باندې د خبرو پر وخت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب بیا وویل چې کله پاناما اسناد راغلل نو نواز شریف په خپلو سپریم کورټ خط ولیکئ.
دا تاریخی ورځ نه ده، خو په پاکستان کې یو تاریخي دور ضرور شروع شو. د وزیر اعظم په حیث نواز شریف خپل ځان د احتساب لپاره پیش کړی وو. نو ویلی وو چې دا روایت زه پیل کوم، او له دې روایت او احتساب به څوک هم تیښته نه شي کولی.
نواز شریف شاوخوا درې اونۍ د خپلې میرمنې کلثوم نواز د درملنې لپاره په لندن کې، او پرون احتساب عدالت ته د درغلي د مقدمې اورېدنې لپاره اسلام آباد ته ورسېدي. هغه ویلي چې عدالت ججانو هم دا منلی چې پر نوموړي لګول سوي تورونه د فساد یا کرپشن کیسونه نه دي. عدالت د یادې مقدمې اورېدنه د نومبر تر 8 نیټې وځنډول. نن سهار د سویلي وزیرستان د واڼه د سیمې سمرباغ ټټي ګڼ اوسېدونکو د واڼه ژوب او واڼه ډېر اسماعیل خان لاره بنده کړې وه. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې حکومت یې له کراکوټ څخه تر سمرباغ ټټي پورې 45 کیلومتره کچا سړک ورته پوخ کړي. پر دې مهال د ګاډو او خلکو تګ راتګ بند و. د نورعالم په نامه یو احتجاجي په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل
می دا احتجاج کړی و چې دا روډ کچا دا یو کندی دی پکې، او د مو بیمور بیا په ګاډي کې مو خصه وی د دغه کچا روډ د لوسا یو مو ډیر بیمورون ایکسپایر شول په لیار کې. تیرې د میز تسالی ونش ولا د میز باور ونش، نو میزو پینځه مش په جمع رځ بیا د روډ تر ووځي بیا احتجاج کی پر امن طریقہ باندې.
احتجاج کوونکو د ملیشیا ځواک له مداخلت وروسته دوه ساعته پس خپل احتجاج تر 15 ورځې پورې وځنډاوه. بلخوا د احتجاج په غبرګون کې پولیټیکل نظام یې ویلي چې دوی به د دوی ږغ تر اړوند چارواکو پورې ورسوي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. شامی پوز او ائتلافي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار دیر الزور نیولی دي. د شام د بشري حقونو څار برتانیا میشتې ډلې بېګاول شامی ځواکونه اوس هم د ښار هغه سیمې له وسلوالو څخه پاکوي چې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې دي. شامی پوز په سپتمبر کې د دې ښار د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي ول، چې ورته د روسیو هوایي بریدونو د ایرانیو ملیشو او لبناني شیعه وسلوالې ډلې حزب الله ملاتړ ترلاسه دي. د اسلامي دولت ډلې له 2014 کال راهیسې د ښار د زیاتره برخو کنټرول درلود، خو د ښار یو لوی سیمه د شامی پوز تر واک لاندې و چې پکې شاوخوا 3000 ملکی وګړي بند پاتې ول. دیر الزور د شام د تیلو پیدا کوونکي یوازنی ولایت مرکز دی. د امریکا سوپرسونیک بی 1 بی بم غورځونکو الوتکو د کوریا ټاپوزم پر فضا پروازونه وکړل. د امریکا هوایي ځواکونه ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته لیږل شوي دي. د امریکا د پیسیفیک هوایي قواو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل شوي چې دواړه بم غورځونکي الوتکې په ګوام ټاپو کې د امریکا له پوځي اډې الوتی او د جاپان د هوایي ځواک له الوتکې سره یو ځای شوي دي. خبر پانه وای چې دا تمرینونه به پر شمالي او جنوبي کوریا له ورستوي پیر سره تړاو نه لري، خو د شمالي کوریا چارواکو نن له قهره ډک خبرګون څرګند کړي او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه اغندلي دي. په مقدونیا کې عدالت په 2015 کال کې له پولیس سره په نښته کې ککړو 3 کسان ته د ترګري په تور سزا غانې اورولې دي. په هغه نښته کې 22 کسان وژل شوي ول. په سکوپی کې جنایي عدالت تیر مازګر په سخت امنیت کې 9 کسان ته د عمر قید او نورو هغو ته له 12 څخه تر 40 کلونو پورې د بند سزاګانې واورولې. عدالت 4 کسان بری کړل. تورن کسان البانوي توکمه دي چې زیاتره د کوسوو او مقدونیې دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر اکاونټ پرون د ایولز د کول لپاره بند شوی. ټولنی شبکې ټویټر ویلي چې د ولسمشر ټرمپ پاڼه د هغو یو کارکوونکي چې پرون په هغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بند کړې وه. ټویټر د پیغام له لارې ویلي چې څېړنه کوي څو دا کار بیا تکرار نه سي. ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هغه پاڼه د یوه بدنظمه او بدنیتي کارکوونکي لخوا د ایولز د کول لپاره له فعالیته لوېدلې وه. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او 1.5 میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره ملګري دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.42 روپۍ او په 1.30 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.28 روپۍ او په 9.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستر کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټ کې اسمان شینوي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 14 او کوټ کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 4 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه د تازه مونږه همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرنټ فوبې مود سراج زهیر ناوړی دی. د دې رواني خبرونې ځنې مهم مطالب تا دي. د پاکستان په سنټ کې د دغه هیواد د عدلی او د پوست په اړه بحثونه حال به ووري او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه باندې د سفران د وزیر مملکت وایي
آج تک ریفارمز کے حوالے سے کسی نے دی ریفارمز کی مخالفت نہیں.
پوانا کے ددغزی ولس احتجاجی مظاہرہ کرے
او دمو بیمور بیا په گاڑی کې مو وخصه وی د دغه کا څا روډ د لوسا یمو ډیر بیمورون ایکسپایر شول په لیار کې.
په کراچۍ کې د پښتو وتلې شاعر ریاض تسنیم بستر شوې ده. د هغه ملګری وای
د صحت وضع ډیر ښه نه ده، نو زه هیڅ لا
قبائلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان سینټ د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځ او عدلي پر مداخلو تنقید کړی. تیر ورځ د ادارو د واک او اختیار په اړه په سینټ کې بحث وشو چې بګي یو شمیر سینټرانو پر پوځي او عدلیې انتقاد وکړ او تورې ورباندې پور کړ چې د واک توازن زیانمنوي. نور تفصیل محمد عمران ناک.
د پنځشنبه په مازیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث شو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان فوزي اسټابلیشمنت او عدلیه د واک په اړه بحث کیږي خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې ده فرت الله بابر تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان عدلیه او ملکی اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راولپنډې ته انتقالیږي د نوموړي په وینا چې واک هغه خلکو ته د ورکولو هڅې روانې دي چې ځان له احتساب هم بالا غنی خود واکمن گوند مسلم لیگ نون سینیٹر مسعود مجید اویل انتظامی خپل واک نه دی کارولے د بردلیه تور پوره کو چې له پارلمان یې هم واک اخیسته دی په دې باس کې د متحده قومي مومنت سینیٹر طاهر مشدی اویل فوز د هیواد په چارو کې مهم رول تر سره کوي د پښتونخوا ملي امن گوند سینیٹر عثمان کاکړ اویل چې سیول او فوزی بیوروکراسي په لزی مواره په سمتوګا نه پوره کوي او دا هڅه کوي چې د پارلمان واک کم کړي د بلوچستان نېشنل پارټي سینیٹر جهانزیب جمال دینی اویل چې واک تل د یوې ادارې سره پاتې شوی دی باید دادلی او ځواکونو د مشرانو ټاکنه د سینټ للارې وشي کدا پریکړه وکړي شي نو د پارلمان د واک به د ټولو سره احساس وي عدلی او فوز سینټرانو د تازه تورونو په اړه سند ویلي خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګنی دوی لخپل واکا تجاوز کوي
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدل چې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د ادارو ترمنځ د طاقت په توازن بحث شوی دی د پیپلز ګوند سینټر فرت الله بابر ویلي چې په پاکستان کې د ادارو ترمنځ د طاقت د توازن موضوع د نړۍ د نورو هیوادونو په مقابله کې زیات پیچلې ده پوښتنه دا ده چې په رښتیا هم د طاقت د توازن دا ستونزه هم دومره پیچلې ده او که څنګه عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی
د زیارت پرځ په سینټ کې د فوج او منتخب حکومت ترمنځ د تعلقاتو پر موضوع په بحث کې د برخه اخیستو پر وخت د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر دا نکته راپورته کړه چې په نړۍ کې د پارلمان فوج او عدلیه ترمنځ خبرې اترې کیږي چې دا رنګه د دوی په منځ کې ټکر رامنځته نسی خو د پوینا په پاکستان کې د ادارو ترمنځ یوازې د طاقت د توازن مسله نه ده بلکه دا ستونزه نور هم پیچلې ده په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک د فرت الله بابر لدی خبرې سره اتفاق کوي
خو ما دا خیال چې بابر کې دا خبره کوي چې دا یو کمپلیکس دي دی د ملک کې ډیموکراټیک نورم جوړول غواړي او هغه رول راځي هغه د پارسن سپسي چې لکه یو شی چې دا شی چې او دې ایز ا صاحب کمیشن جوړی دی نه پټه بابر کې ورو بات یې وکړ چې دې کې
پاکستان کې د فوج پارلمان او عدلیه ترمنځ د طاقت د توازن ستونزه لسی زرایسي موجوده ده په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه او لیکوال فسیزکا د فرت الله بابر له دې خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې په پاکستان کې د ادارو ترمنځ د توازن خبره رښتیا هم پیچلې ده خو دغه په خبره د اواز د فوج په طاقت پوری نه ده تړلې
یو ګورې چې موږ صرف دا یو چې ملټری سره طاقت دی او دا یې یره د لاس حکومت د باوسی صرف دا نه دی دا کې ځان د چې ملټری یو پاپولر
پاکستان کې د فوج منتخب پارلمان او عدلیه ترمنځ د طاقت د توازن موضوع باندې بحث له هغه وروسته نور هم تود شو چې سپریم کورټ د جولای په پای کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې نواز شریف نه اهل وګرځولې چې وروسته هغه له وزیر اعظم استعفا ورکړه لدی وروسته نواز شریف او د هغه ګوند په اشارو کنایو کې پر فوج او عدلیه تنقیدونه کوي او د پاکستان په پارلمان کې هم وخت نا وخت د موضوع د بحث مرکز وی
تاسو مشال لري ته وګي د پاکستان وزیر اعظم ناهله شوی په خانه وزیر اعظم نواز شریف ته احتساب عدالت کې روانو مقدمو ته وړاندې شوی دی په دې اړه باندې تفصیل محمد عمران راکړي
د جمعې په ورځ نواز شریف د خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شو د دې اوریدنې پر مهال احتساب عدالت ته نږدې په لسګونو د پولیسو او اف سی اهلکار ځای پر ځای کړی شوی وو د عدالت نه بهر د خبریالانو سره غیر رسمي خبرو کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چې هغه ته دا هم لانی دی ویل شوی چې کومې مقدمې په درج شوی کومه ټیکه یې اغسته یا د رشوت اخیستلو کېسته هغه زیاته کړه چې چرته دې سزا خو نه ورکول کیږي چې ترهګری له هوا ختم کړي شوی او معیشت د پرمختګ پر لور روان دی. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په اړه نواز شریف وویل چې په داسې حالاتو کې د جمهوریت ملاتړ کول پکار دي. که د چا په خوشحالولو کې ځینې خلک مشغوله شو نو دا به د جمهوریت پورې ملنډې وي. هغه تور لګوو چې آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پورې سپور استغې وایي. نواز شریف زیاته کړه چې څومره هم کیسونه روان دي هغه ټول لوستې دي او دا د کاروبار په اړه دي. د دې تر څنګ هغه د کورنۍ دننه د اختلاف خبرونه هم رد کړل او ویل چې دا یوازې د بهر خلکو خواهش کېدی شي. د نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال د هغه سره د ګوند غړو او کارکنانو تر څنګ د موجوده کابینې غړي هم موجود وو. د عدالت نه بهر د خبرو پر وخت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وویل چې کله پانام اسناد راغلل نواز شریف په خپله سپریم کورټ ته خط ولیکو، بیا د جی آی ټی مخې ته سره د کورنۍ وړاندې شو او اوس عدالتونو ته هم راځي. د دې هر څه یوازینی مقصد هغه بنیاد کې ښودل دي چې احتساب پکار دی.
دا تاریخی ورځ نه ده، خو په پاکستان کې یو تاریخي دور ضرور شروع شو. د وزیر اعظم په حیث نواز شریف خپل ځان د احتساب لپاره پیش کړی وو. نو ویلی وو چې دا روایت زه پیل کوم او له دې روایت او احتساب به څوک هم تیښته نشي کولی.
د ذکر ده چې په دریم ځل نواز شریف د جمعې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې شو، خو عدالت ته د هغه د نه حاضرېدو درخواست رد کړی شو او تر 8 نومبر یې اورېدنه وځنډېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې د ماشومانو او د ښځو د حقوقو مبارزه کوونکو د سنټ او د قومي اسمبلی نه د جنکو د کم عمرۍ د ودونو مخنیوي لپاره عمر 13 کاله کول غوښتنې سره سره د کم عمرۍ د ودونو د نقصاناتو په اړه نه یوازې په ټولنیزو رسنو بلکې د عام ولس د آگاهۍ مهم نه هم شروع کړي. په دې اړه تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د ماشومان د حقوقو مبارزه او د مینې لاس خیر سرکاري ادارې مشره مینه ګبینه وایي چې د کم عمرې ودونه د ملک یو عام مسله ده. د دې په وینا چې د ماشومان د حقوقو او تحفظ په اړه پاکستان د ملګرو ملتونو په معاهده لاسلیک کړي، خو دغه باوجود اوس هم د جینۍ عمر د واده لپاره نه دی سیوا کړی شوی.
د دسمبر کې مخال د ډیسایډ کیږي چې نیک په دې باندې جواب راکړي. نو غوښتل اول موږ خپل خو از ا سیول سوسایټي از سټیزنز اف پاکستان موږ ټول د غواړو چې څومره اویرنس کریټ کول شي یا سېنیټر سره خبره کول شي ایکسپلین کول شي او ایون ریلیجیس او چې کوم غي چې تا خلکو غي انفلوئنس کوي باندې دا ډېر ضروری ده. سوشل میډیا خو جی اوس ټول انفلوئنسرز په سوشل میډیا باندې دي.
د خصو د حقوقو مبارزه او پټولنیسو مسلو ډاکومنټري جوړونکو سمر من الله وايي
ډېر زیات ضروری ده چې په دې کې د مونږ یا عمر او ساتو چې دې نه کم عمر هغه جنکو هغه ودونه په الیګلی غیر قانوني او هغه کې مونږ ټول دا غواړو چې 18 اتلس کالو نه کم عمر ماشومانو جنکو یا هلکانو هغه د ودونه نکیږي او دا دې بالکل الیګل ګڼل کیږي.
13 میاشت د سینټ داخله امور کمیټې د جنې عمر 18 کاله منسوري ورکړې و. د سپس دا سینټ ته د منسوري لپاره لیګل شوی و. دا بل وړاندې کوونکې د پیپلز پارټي سینټر سحر کامران وای چې په دې بل د اتفاقی رائے لپاره یې سینټرانو سره خبرې شروع کړې دي. د دې په وینا چې په دې لړ کې د مدني ټولنو فعالانو ډېر ښه رول ولوبولو. دا وای د پیپلز پارټي سینټران بنې یوازې ووټ ورکړي وی بلکې اغوی به ما سره دی کې هم مرسته کوي چې دی بل لپاره ووټونه راټول کړي او د سینې نه پس چې کړه دا بل کمی سملې ته ځي. نو په کمی سملې کې زمون غړي نفیسه شاه، شازیا مری، صوبیا فریال تالپور او ډاکټر ازرا پلی شو به دا بل مخ په وړاندې وړي او ما ته باور دی چې دوی به په دې بل اتفاقی رائے حاصل کړي او دا شند نور ګوندونو خزینه غړي به هم مونږ ځان سره کوو. نو زه ګړم چې اغوی به دا یقیني کوي چې دا بل کمی سملې نه هم منزور شي. د ماشومان د حقوقو مبارزه کوونکو په وینا چې د اسلامي ملکونو سازمان او ای سی لوړاندې نه د واده لپاره عمر د 18 کالو کولو یو قرارداد منزور کړي، خو که اوس هم دا بل منزور نه شو نو دا به یو ځانګړی کیس وي چې پاکستان ټول اسلامي نړۍ سره اتفاق نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو د خوږی د قبایلی سیمو په اړه یو راپور تر تاسو پام راګرځوم. د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړو د سفران د وزیر مملکت سره په کډه خبري کانفرنس کې ویلي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې پور کړي دوه باندې د قبایلی سیمو ټول د پارلمان غړي سلا شوې دي او راتلونکي د قومي اسمبلی غونډه کې بعد دغه اصلاحاتو منظوري ورکړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د پنځشنبه په مازیګر د فاټا ځینی پارلیماني غړو سره په ګډه خبري غونډه کې د سفران وزیر مملکت غالب خان وویل چې د قبایلی سیمو ټول د پارلیمان استازي په دې باندې رضا شوي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا چې دوی به اوس په حکومت فشار اچوي چې راتلونکي د قومي اسمبلی غونډه کې فاټا اصلاحات بل منظور کړي. په دې اړه غالب خان زیاته کړه،
آج تک ریفارمز کے حوالے سے کسی نے بھی ریفارمز کی مخالفت نہیں،
وہی ترنن پوری دے اصلاحات چا ہم مخالفت نہ دے کڑے. حکومت چنن شاہ جی گل دا مولانا صاحب خبر او کڑنو زما اور سر خبر شوی او دا بالکل اٹل فیصلہ دا. نو نن چ مون فائنل پریس کانفرنس کو نو مون ٹول یو خلیو او پ یو صف ولاڑیو او پ دی باندی د فاٹا پارلیمانی غڑو او د فاٹا د مختلف گوندونو لخوا ہز دورائی نشتا
فاٹا میں مختلف پارٹیز کی طرف سے ہو.
مشال ریڈیو چ د جمی تول میں اسلام فی ڈلی د جنوبی وزیرستان سخت سینیٹر صالح شان پ دی اڑو پختل نو حق د غالب خان دا خبر رد کړه او ویل چې دوی تر نن په خپل خبره کلک ولاړ دي چې لقبایلو دي و پختل شي. نو موري اوې
پر ریکارډ باندې دا خبره موږ په خود لغواړو چې په دې باندې نظر راځي ما نه زمنګ پالته په دې باندې راځي دا موږ دا وایو چې دا فاټا ته د خپل صوبا ورکړي شي خو لیکن د ګورنمنت او د سټیټ دا پالیسی دا چې نه مرجن موږ دی او شي زم دي شي او دا خو د حکومت نه څوک سر نه شي اچول کنه نو تر اوسه پر زمنګ پالته په دې کایل دا چې فاټا ته د خپل صوبا ورکړي دا غلطه خبر ده چې ټول
پارلیمانی غړو دریز دی چې لومړی دی حکومت ور تماشي پیکج اعلان کړي نو بیا دی اصلاحاتو عمل پیل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وزو خیبر پختونخوا ته، په خیبر پختونخوا کې د تیز رفتار بس پروژه شروع کیږي او په دې اړه باندې څه ننګونی څه چیلنجونه دی ته مخې ته دي او په عدالتونو کې هم دغه تیز رفتار بس منصوبه چیلنج شوې ده. تفصیل شبیر جان راکړي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړی او پخوانی صوبایي وزیر امان الله حقانی او د یو بل عام وګړو لخوا عدالت کې دایر شوې درخواست وکالت کوونکي وکیل عیسی خان مشال لیډو ته په دې عقل وویل چې د دې منصوبې د خرپ ماحولیاتو باندې ډېر بد اغیز دی او حکومت دغه اړخ بیخي لپاما غورځولې دی. نموړي دغه تور چې غنیم صوبایي حکومت د منسوبې شروع کول وړاندې د صوبې ماحولیت محکمې سره سلا مشوره نه کړي. په جواب کې د صوبې د ماحولیت محکمې یو مشر ډایرکټر ثنا الله مشال لیډو ته وایي چې دغه منسوبې شروع کېدو وړاندې دوی سره په دې اړه سلا مشوره شوې ده. د دوی په وینا د دې په ماحول باندې هیڅ پت اغیز نشته دی. درخواست گزار عدالت نه دا هم خواست کړی دی چې په کومو ونو بوټو باندې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د بلین سونامیټری پروژې د لاندې په اربون روپۍ لګولې دي. هم هغه ونو بوټي اوس دوی بې درغه کټ کول او ختمول شروع کړی دي. نو باید دوی نه دی په دې اړه هم پښتنه وکړي شي. بلخو عدالت د صوبایي حکومت او د خیبر پښتونخوا د ماحولیات محکمې نه په دې اړه د روانې میاشتې په اتمه نیټه تفصیلي جواب غوښته دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د وانی د سمرباغ ټاټه اوسیدونکو نن د خپل وختونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د قرابکوټ په مقام د مظاهرې پر وخت ځای اوسیدونکو د تګ راتګ پر وړاندې لارې تړلې و. غوښتنه یې کوله چې حکومت دې ورته له قرابکوټه د سمرباغ ټاټه پورې کچه سړک پوخ کړي. تفصیل د سلام محسود په دې راپور کې.
نن گئیز مال دے سلی وزیرستان ستر پنڈولی وانا دیسی میں سمر باغ ٹٹھی و سے دون کیو دے قراب کوٹ پا مقام درنا اتجاجی غنڈا وکڑا او پا دغی دوران کشی دے وانا جوب او وانا دیر اسمیل خان پا سڑک پورا تر دو گنٹو پرے دے گاڑیو او خلکو تگ را تگ و دراوان دغو کا بایانو غشتنا کولا چے سرکار دے دے قراب کوٹنا تر سمر باغ ٹٹھی پورے پنجلس کلومیٹرا کا چا سڑک رتا پوخ کی او کا دا و نشوا منلا دوی با بیاخ پل احتجاج تا نور دوام ور کی پدغا احتجاجی غنڈک سے شریک یو کا بائلی نور عالم مشال ریڈیو تا پدارنگ و جاغدا
می دا احتجاج کرے و یہ زکا چه دا روڈ کچا دا یا کندی دی پکه او دمو بیمور بیا پا گاڑی که ما وخصای بی دا دخ کچا روڈ دلوسا یه مو دیر بیمورون اکسپایر شول پلیار که تیره دمیش تسالی ونش والا دمیش باور ونش نو میزو پینزمش پی جمارز بیا دا روڈ تا رو وزی بیا احتجاج کی پر آمن طریقہ بنده
یو بل کبالی اختر محمد دوا ویل
میستا دا سڑاک جوڑ دا کو چه نشی جوڑ میزو دا احتجاج جاری سوتی میزو پر روڈ دینا که سمالی او دا گاڑیو پا میزو پوسا خیزایی
دسمر باغ ٹٹھی دے کبلیانو دغا جغ میں چھ دے سولی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ وایون دے ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان تا ور ورا سوا اغوی دا کبلیون تا پا دارنگ تا سلی ورکڑا
مونگ با دی جاتن گریون سی نگا کسن پاتر تا بھنگ کنیج مون سادہ سکیٹی تا بھنگ کنیج مون
کبلیانو دغا احتجاج دے پنجو رزو پا محلت اغا وقت ختم کن چھ کلا دے سولی وزیر ستان ملشای فورس کرنل عتیق دے دو جخ پورتانو چارواکی اتارا سوالو لوز ورسارا وکم سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو
دا خالی دورزی
19 پروگرامونا
روخانا مستقبل
پلسنی مو بجو
دا باختر ستوری
پپاو کم یو لسو بجو
دا نڑے رنگونا
پپاو کم یو بجا
سندر جادوگر
پیوانی ما بجا
دا مشال پنوم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی مو بجو
سروے
پا درینی مو بجو
جمہوریت
پا پاو کم سلورو بجو
دا نیمی نڑے غگ
پا پاو کم پینزو بجو
تاس مشال ریڈیو تو وگی دا خیبر پختونخوا دا سوداگر ٹولو نوائی دا پاکستان حکومت پر دینو شیانو نوی ٹیکسونی لگا ولی چی ور سرائی نیواز درامت تا تاوان رسی بلکی نورو حیوادنو بالخصوص افغانستان تا دا شیانو لیگ کران شوی نور تفصیل دا شبیر احمد جان پا دی راپورٹ کی
دا خیبر پختونخوا دا چیمبر آف کامرس مشر زاہد شینواری دا زیارت پورس پیخور کے دا خبری غونډې ورستو مشال لیڑو ته ویل چې مرکزی حکومت سور ورځې وړاندې په خوشه و سوا دیر شنه زیاتو بیلابیلو خوراکي غیر خوراکي او دوایانو باندې د لسونه اتیا فیصد پورې ریګولیټری ډیوټي یا نوې ټیکسونه لګولې دي چې له وجې به نه یوازې کاروباریان بلکې عام ولس هم ډیر اغیزمن شي او بل دا چې ملکی تجارت ته به هم غټ زیان ورسی
وی خو چې مونږه امپورټس به کم شي او د تجارتي خساره به کم شي ولټه به دا زیاتیږي ځکه چې دا یو خو سمګلینګ ډیر زیات شروع شي د دې محصولات به ډیر زیات کم شي او بل دا چې په جواب کې چې ته دا په امپورټ باندې لګې نو دا ټریډ بیریر کنسیډر کیږي او چې کوم ملک نه کوم آیټم باندې ته ټریډ بیریر لګې هغه پتا باندې ټریډ بیریر لګې
زاهد شینواری ویل چې افغانستان سره تجارت 100 کال وړاندې 2.5 ارب ډالر وو ولی اوس دغه 200 میلیونه ډالر ته راښکته شوی دی ولی دې پریکړه با د افغانستان اور پاکستان ترمنځ د وړخیزه تجارت نور هم پخکه تراشی
زیاته خبره په افغانستان زکه کومه چې زمون خلکو ټول انحصار چي د افغانستان تجارت باندې اسیم زمون تجارت هغه سره ډیر لاندې راغلی دی 200 میلیونه ډالر ترالو دا یو ټیم کې 2010 کې 2.5 ارب ډالر نو دې فیصلې نه پس به دا بالکل زیرو بشي ختم بشي او د دې ډیر خطرناک قسم نتایج را روان دي زکه چې هغه افغانستان خلک چې دی هغه دا غنی چې دا مونږه قصدن دا کار کړی دی چې مونږه د هغه تجارت لار بندول غواړو یا د غریب جواب کې ای پتا باندې لګی نو موږ خپل تسيزونه خرڅو ډیر او راغړو لګ نو دا ټوټل د خساره فیصله ده
د پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه پخوانی صدر فواد ساق په دې حق لول چړوند نه د خیبر پښتونخوا د سوداګرو یو شمیر ستون جدي ولې د مرکزی حکومت لخوا دغه شان پریکړه به د شته کاروباریان هم په خپل کاروبار بندولو مجبور کړي
بجلی مسله شته انډستریل سټیټس مکه نشته نو انډستریل سټیټ یو جوړ نشو کی پی ایس مک چې جوړ شو لیکن کارکردګي یې سم نشته یو پلاټ اس پورے الاٹ نہ شو انڈسٹری اسٹارٹ نہ شو دا دمرا کالو شو دے حکومت دا اس آخری کال روان نو انڈسٹری خو یوم نہ لگے دا نو مطلب دا چھ دا غن مسائل دی دا اخکاری زکہ چھ یو کارخانہ مون نہ لگے دا
دا چیمبر اف کامرس دغه چارواک وینا وا چھ مرکزی حکومت کے ناس زیاتره چارواکی دا وخت د ملک بهر دی او د دوی ستونزو ته څوک هم پاملرنه نه کوي. دوی وایي کچر د ټیکس دغه فیصله واپس وانغشتې شو نه دوی به په سړکونو راوځي. بل خو د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت هم سخت ټکونه وکړل او ویل چې د صوبې ټول کاروباریان اغیزمن کیږي، خو ولې صوبایي حکومت لا تر دې دمه نه د دوی ډاډګرنه کړې ده او نه مرکز سره دا خبره پورته کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تس مشال ریڈیو تو وگی پختونخوا کی درنگ سات کی پینی میں بجے کی دن کی دی دو خبروں لنڈیز دا احمد شاہ زمین اور
د بلوچستان حکومت د بلوچ بیلتون پال وسوال ډاکټر النظر بلوچ میرمن او د کمانډانه چودو دوه خند په ګډون څلور شزي او درې ماشومان نن خوشی کړل. په دې اړه د بلوچستان د کورنی چارو وزیر څو شپې وړاندې په کټ کې خبرې غونډه وکړه. دا شزي او ماشومان تیره اونۍ په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلي پر مشکوک لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وشو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوځي اسټابلیشمنت او عدلي د اختیار په اړه بحث کیږي. په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ مشر نواز شریف نن عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال ویلي چې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پسې استغیث پوری وایي. نواز شریف د خپلې لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته په دریم ځل وړاندې شو. عدالت د یادې مقدمې اورېدنه د نومبر تر اووه نېټې وځنډوله. شامی پوز او اطلافی ځواکونه د اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار دیر الزور نیولې دي. د شام د بشري حقونو څار برتانیې میشتې ډلې بېګا ول شامی ځواکونه اوس هم د ښار هغه سیمې له وسوالو څخه پاکوي چې لا هم د اسلامي دولت وسوالې ډلې تر واک لاندې دي. د امریکا سوپر سونیک بم غورځونکو الوتکو د کوریا ټاپو وزمې په فضا پروازونه وکړل. د امریکا هوایي ځواکونه ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته لیږل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر اکاونټ پرون د یوولس دقو لپاره بند شوی. ټولنیز شبکې ټویټر ویلي چې د ولسمشر ټرمپ په اړه د هغوی یوه کارکوونکي چې پرون یې په هغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بنده کړې وه.
احمد شاہ زمین خبروں لنڈیز ہو رہی تو اس دا پاکستان نخبر و شروع دزن و رسپانو دے اداری و مهم ٹکی رابعہ اکرم خان وړاندې کړي.
جنگ رسپانا خپل ادارے کے لیے د ملک دو لویو پارلیمانی گندنو مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی کال 1999 کې د پخوانی پوزی ولس مشر لاړه جوړ کړی شوی. د کامی احتساب بیورو پسې د احتساب کمیشن په جوړولو اتفاق کړی او پاکستان تحریک انصافی مخالفت کړی دی. د ادارے په وینا چې پیپلز ګوند په نوي قانون کې د ججانو او جرنیلانو د احتساب په اړه د نورو گندنو نه حمایت نه ترلاسه کولو په اړه د خپل موقف رستو شوی. ادارے زیاتوي چې احتساب په موجوده نظام له ډیر وخت راځي تنقید روانو او د دې د اصلاح لپاره غبر د تیرو 15 لوراسی روان وو. ادارې مخکری کې چې د لویو سیاسي ګوندونو په اتفاقی رائے احتساب کمیشن په دې ته مجبوری کې چې د کامې احتساب بیورو د دور خرابې بل لري کړې شي. خو د دې ترڅنګ د اختلاف لري کوونکو ګوندونو په دجیتونو هم سنجیده خبر پکار دی او هغه هم په حتمی قانون کې شاملول پکار دی. ادارې وایي چې تر څو د ججانو او جرنیلانو د احتساب کمیشن نه د استثناء خبره ده، نو دا خبره سمه ده چې عدلیه او پوز کې د احتساب خپل نظام موجود دی چې د ستر لاندې احتساب کې دی شي. خو د انصاف تقاضا ده چې احتساب اداره کې د اپیل او د نظرسانۍ گنجائش پکار دی. د ایکسپریس ټریبیون رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ډیر مودې پورې موجوده حکومت د خارجه وزیر بغیر کار کړی. دا وزارت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره وو. خو د نوي وزیر اعظم راتلو په 7 اگست میاشت کې خارجه وزیر په دغه خارجي چوکې راغلو. ادارې وایي چې کال 2013 نه تر کال 2018 پورې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د دفاع وزیر پاتې شوی او هغه د حکومت او عسکري تعلقاتو نه په خطوګه خبر دی. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې پوسټ په اړه ویل کېږي چې پوسټ خارجه پالیسي لیکلې کمه چې ولسی حکومت ته حواله کړې شوی. په دویم ځل کامیابۍ سره سره د ټول ټاکنو لپاره مخ په وړاندې تلو پر وخت دا توقع کول مناسب نه ده چې د پوځي او ولسی طاقتونو ترمنځ بیا د واک مساوي کولو هڅې وشي. ادارې په وینا چې د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې خارجه پالیسي د مختلفو ادارو لخوا جوړېده او یو هم واحد اداره د خارجه امور ذمېواره نه وه. ادارې وایي چې هر ورځ وزیران داسې بیانونه ورکوي ولې چې ورسره یاره تړل شوې ده او دا د کمزورۍ د نښې په توګه کتلې کېږي، خو موجوده خارجه وزیر د زیات توان سره راغلی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اقلیتونو لپاره د ادیرو حالت ښه کولو فیصله کړې او د اوقاف محکمې ته یې په یوه هفته کې د یو منصوبې د جوړولو هدایت کړې. ادارې وایي چې د هند د تقسیم پس د هندوانو یو شمشان ګاټ و چې په هغې د بېغورۍ له وجې هندوانو خپل مړي د سوځولو په ځای ښخول شروع کړه. په اصولي توګه دوی ته شمشان ګاټ ورکول په کار و خو داسې ونه شول. ادارې وایي چې دا کار ډېر وخت پس وشو، خو که اوس هم صوبایي حکومت توجه ورکړي نو په دې د اطمینان څرګندونه په کار ده. ادارې لیکي دا اوس په دوی ده چې هغوی ته څنګه اطمینان کېږي، نو هم هغسې قدم وچتول په کار دي. ادارې اخره کې لیکي که اقلیتونو ته ادیره ورکولو سره سره په ادیرو د قبضه مافیا خبر هم واخیستی شي نو دا به د اطمینان وړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجلې روانونه په نیویارک ښار کې د شوي برید پاړه لیکلي چې دې پیښې یو شمیر پوښتنې پیدا کړې دي، لکه دا چې څنګه د ترهګرۍ برید په اسانۍ کېدای شي. هلته فارن افیرز مجلې د چین د هغو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي ایران د نړیوال سیستم برخه شي او خپله د یو اقتصادي او سیاسي قوت په توګه په سیمه کې نفوذ ولري. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم په نیویارک کې د نهې په ورځ د یو ګاډي په واسطه شوي برید د ستمبر 11 د پیښې په شان نو، خو یو شمېر سیزونه لکه په دغه حمله کې ټرک کارول دا څرګندوي چې څومره په اسانه د ترهګري عمل ترسره کېدای شي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې داسې څومره کسان د داسې موقعو نه فائده پورته کولی شي. مجله لیکي د دې جواب معلومول په داسې حال کې سخت دي چې د داعش وسلواله ډله په کمزوري کېدو ده او هغه کسان چې 15 کاله مخکې پکې شامل شوي ول په ورو ورو خپلو وطنونو ته ستنېږي. مجله لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډلې کمزوري کېدل به یو شمېر چیلنجونه مخې ته راولي چې هماغه شان مشکلات راولاړوي لکه څنګه چې دغه ډلې پیاوړي کېدو پیدا کړي ول. مجله لیکي چې څه هم وي پکار ده چې په دغه ډله کې د خلکو د شمولیت مخه نیولو لپاره ټولنه رایوځای شي. قانون نافذونکي او امنیتي ادارې په هغه صورت د مسلې مخنیوي کولی شي چې د ټولنې مرسته او ملاتړ ورته حاصل وي. بلخوا فورن افیرز مجله لیکي په داسې حال کې چې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ایران په اړه خپله تګلاره واضح کوي، چین هغه لارې چارې لټوي چې تهران په نړیوال نظام کې ورداخل کړل شي. مجله لیکي دوه وجوهات دي چې د ایران اهمیت په ډاګه کوي، یو د دغه هیواد جغرافیه او بل په منځني ختیځ کې د نورو په نسبت د امنیت له پلوه زیات مستحکم ملک دی. مجله د ایران د جغرافیایي موقعیت په اړه لیکي چې له خلیج فارس نه د منځني ایشیایي هیوادونو او د کفکاس دریو ریاستونو آرمینیا، آذربایجان او ګرجستان یا جورجیا ترمنځ د رابطې یوازینی ځمکنۍ لاره ده. مجله لیکي چین غواړي چې په دغو سیمو کې د اقتصادي او سیاسي طاقت لرونکي هیواد په توګه مخه ته راشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سلورو ایشیایي هیوادونو په سفر په لومړي پړاو کې د نومبر په 15 نیټه جاپان ته ځي. دا د امریکا د ولسمشر د بهر هیوادونو تر ټولو اوږد رسمي سفر دی. نور تفصیل لګولای ځاورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 15 ایشیایي هیوادونو جاپان، چین، فلپاین، ویتنام او جنوب کوریا سفر کوي. ډونلډ ټرمپ په لومړی جاپان کې د هغه هیواد وزیر اعظم شینزو ابه سره ملاقات کوي. د امریکایي رسنیو تر مخه ولسمشر به د جاپان باچا سره هم ملاقات کوي. په جاپان کې د دوه ورځو تیرول وروسته به ولسمشر د نومبر په 8 نیټه د جنوب کوریا سفر کوي. نوموړی به د جنوب کوریا ولسمشر سره هم لیدنه کوي. د سپینې ماڼۍ په خبره ولسمشر به د جنوب کوریا پارلمان ته وینا کوي. ډونلډ ټرمپ د نومبر په 8 نیټه د چین په سفر بیجینګ ته رسیږي. نوموړی به په چین کې ولسمشر جی جینګ پینګ سره په دوه اړخیزه تجارت او سیمایزو حالاتو خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر به د نومبر په 10 نیټه د ویتنام سفر کوي. د هغه هیواد د سفر پر مهال به نوموړی د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ اپیک په سرمشریزه کې ګډون کوي. ولسمشر به د نومبر په 11 نیټه خپل ویتنامي سیال او نورو لوړپورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د امریکا ولسمشر به د نومبر په 12 نیټه فلپاین ته ځي. نوموړی به د جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو سازمان آسیان 50 کاله پوره کېدو په دستور کې هم ګډون کوي. ټرمپ د نومبر په لسم نیټه د فلپاین ولسمشر سره ګوري. ولسمشر ټرمپ د ایشیایي هیوادونو د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو ترڅنګ د شمالي کوریا د ایټمي پروګرام په اړه هم خبرې کوي.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې هغه ازبک وګړي ته د مرګ سزا ورکړل شي، څوک چې په نیویارک کې د اته کسانو په وجنه تورن شوی. رویټرز خبري ایجنس په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. شاهین بونیری د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
خبری ایجنس لیکلی دی چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا وفاقي عدالت 29 کلن سیف الله سیب د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره په تړاو او په نیویارک کې د اته کسانو په وجنه او نورو 200 په ټپي کولو تورن کړ. اسلامی دولت وسلواله ډلې د دغه برید ذمہواری هم منلې ده. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ تجویز وړاندې کړ چې سیپ باید د کیوبا په ګوانتانا مجزیره کې پوځي زندان ته ولېږل شي، خو بیا یې وویل چې دغه کار به ډېر پیچلی وي نو باید په امریکا دننه وساتل شي او د مرګ سزا ورته ورکړل شي. رویټرز لیکلی دی چې د مرګ د سزا په اړه د ټرمپ سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې سیف الله لا په عدالت کې د ده پر ضد د لګولو شو تورونو سپیناوی نه دی کړی او دا به د هغه وکیلانو لا د دفاع لپاره ښه موقع ورکړي. کله چې د نیویارک د میر نه خبریالان وپوښتل چې آیا کچری سیب مجرم وګرځید نو هغه ته دې د مرګ سزا ورکړل شي، نو هغه وویل چې په سختۍ سره بعد د مرګ د سزا مخالفت کوي. کارپوهان وایي غالب ګمان دا دی چې سیب به ګوانتانامو زندان ته ونه لیږل شي، ځکه چې تر اوسه وفاقي عدالت څوک هم د امریکا له خاورې نیغ دغه زندان ته نه دي ورستولی. ای بی آی ویلی دی چې په نیویارک کې د اوسنی برید په تړاو یو بل ازبک وګړی محمد زویر قادر هم نیولې دی او د هغه نه پلټنې روانې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو کورمه قبایلی سیمه ته د کورمه د صدې خاري انتظامیه په بازار کې 50 لمرین سراغونه لګولې دي. یو چارواکي تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دا کار یې ځکه کړی چې د برېښنا نشټوالي له وجې اکثره کوسي او بازارونه تیار وي، نو لمرین سراغونه به دا مشکل هوار کړي. نور تفصیل طارق راغزه راکړي.
په کورما کې د سادې ټاون کمیټه مشر نوید حسین وای د ټاون کمیټه په فند دا بلپونه د خار په مرکزی لارونه علاوه سرکاري ودانو مارکیټونو او چپوستو هم لګول شوې دي. د ټاون کمیټه مشر وای په بازار کې زی پر زی بلپونه یا سټریټ لایټس موجود دي، خو هلته اکثره بجلی نه وي، نو ځکه د شمسی بلپونو لګول فیصله وکړه.
بلچکنو چک پوسټ کې مو لګولو، تین دو چک پوسټ کې مو لګولای دي، او پیر کریم کې دوه دې کېدلې و کې خو سفر وو یو هغه کې مې لګیدل کو چی په باندې چک پوسټ سره موږ راغلي نو خو عوام د پاره ده کنه کې مې ته وڅ چې کور کې عوام پاره کوي، خو هغه په وجود مو ولا ګول مې زړه دلته تکلیف دی ورته.
د تاجرانو اتحادیه یو مشر محبت خان وای په خار کې شمسی بلپونه د لګیدو په وجه هلته تجارتي حالې زالې د شپې په وخت د شروع کې دونه علاوه د بازار حفاظت هم ممکن شوه دي.
د بازار تقریبا 6000 نه ایبو د کورونو باندې مشتمل دی، ندی کې په تقریبا سیمکړو چوکیداران دي، نو هغه چوکیدارانو لپاره هم ډیر سہولت شولو.
د ساده ټاون کمیټه مشر نوید حسین په خبره په خار کې د نورو شمسی بلپونو د لګولو هم دوی اراده لري او زیاتوي چې هلته د دې لپاره لفاټا سیکریټریټا یو سوشل بلپونو غوښتنه کړې ده. تارک ورغزه مشال ریډیو په خبر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر اخره په خیبر پښتونخوا کې د مدرسې د دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ د کیلیګرافي یا د لیکلو مقابله شوې ده. په دې اړه تفصیل زلاند یوسف زیراک.
د دینی مدرسو د زده کوونکو لپاره د خطاطې د سیالې تابعیه د امن او تعلیم لپاره د پیټ په نوم کارکونکو غیر سرکاري ادارې کړې و. د مدرسو د زده کوونکو لپاره د اولسي تړون په نوم د پروژې مشر طارق حیات مشال رډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې د مدرسو زده کوونکو په داسې ډوله حلو ځلو کې برخه اخلي.
د سکول ماشومان ته هر قسم فیسیلیټیز موجود دي ورته ورکیږي، بیا هم لکه د بدر د خود مدرسې چې ماشومان دي هغه بالکل اګنور شوی دي، اکسکلوډ شوی دي مین سټریم نن. موږ وختل یونیسف او موږ ټولو دا خواہش ولرو چې ولینا د ماشومان ته موږ داسې مواقع ورکو چې دې کې کوم ټیلنٹ دی هغه را ژوندۍ کی او بل غټ خبر دا و چې دلته اسلامي فنی خطاطی چې کوم تقریبا چې کل کمپیوټر راغې د دې هغه زوال شروع شو د مختلفو سیمو نه چې کوم دینه مدارس ماشومان په شرکت وکړو
د نمک منډه د دارالقرا شل کلنز د کوونکې او خطاط محمد عباس وای چې مدرسه کې د زده کړو ترڅنګ لپوهنتونه په سوار لسم جمعات کې هم پرایویټ زده کړې کوي
د خلکو په نس باندې کوم چې نظریه دا هغه خو دا وای چې بس مدرسې والا د سکول لغ نه دی خبر حالانکہ مدرسے والا مدرسے کی جنہ کم طلبا دی اغویم خو کافی سکول سیٹ نہ خبر دی او خو کافی کمپٹیشن والا حلق پکشتہ دے او دا ایکٹیویٹی کندہ زمان پاس ٹائم دی مون چلتا مخ کی نہ دس ایکٹیویٹی نہ خبر رو قتل وم لیدل وم خو نہ چارہ ہنمائی نو اکڑی بل حسن پکی چلتا نو آگستے پاس ٹائم آنیسا اور ڈیز جاتا خوش آلی
تارک حیات وائی چکر دینی مدرسوز دکون کتا سانتیاوی او موقع برابر شی نو پا غیر نسابی حلو زلو کے با ڈیر اڑان دلاڑ
غټ مسله دار دلته بدګمانی ډیر شوه ده کنه مدارس ماشاءالله کې بهترین ټیلنټ موجود ده خود بالکل دې سایت تشوی دي کنه سایت تکړی شوی دي بلکې زبر دا وایم نو وخت دا ده د سات کې دا د وخت ضرورت ته ارجنټ ضرورت ته چې مونږه دې ته هغه مواقع ورکو چې کوم دې نیډ ده
د پیټ په نوم غیر سرکاري اداره د سکولونو او دینی مدرسو د لوبو غړي مقابلې هم کوي د یاد ادارې په وینا دغه مقابلو هدف د اسري او دینی زده کوونکو ترمنز واټن ختمول دي زلان یوسف زای مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په بلوچستان کې وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنٹ دغلته ورسپانو ته دړکی ورکړي چې زمونږ دریز نه وړاندې کوي نو په دې اړه باندې هغوی د ورسپانو په ویشلو باندې پابندي لګولې ده د بلوچستان ورسپانې د دوی دریز نه چاپوي دوی ځکه دا وایي خو د حکومت دریز ته زیات ځای ورکوي دا د لیبریشن فرنٹ خبره ده خو د ورسپانو مالکان وایي چې د عدالت او حکومت په حکم د هیڅ یوې دریز وسلوالې ډلې نشي چاپولی د اخبارونو او د نویش اوس نه ورځې پوره شوې پوښتنه دا ده چې آیا اوس هم د صوبې په ټولو برخو کې اخبارونه ویشل کیږي نه ویشل کیږي او که څنګه دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له کوټې د چاپېدونکي قدرت ورسپانې له مدیر ظفر خان اسکزي کړې ده نو هغه وایي
اوس سرتیال دا دیسی اخبارونو خو چاپی جی کوټ شار او یا چې کوم څه پښتون سیمه دي تر هغه پر خو روان دي کوم بلوڅ سیمه دا هغه کې ډیر کم ځایونه روان دي دویم مسله دا ده چې په بلوڅ سیمه کې کوم جرنلستان دي دالبندین سو خاران سو تربت سو پنجګور سو گوادر سو او نسبیلا او حب سو دالته د پرون د رئیس پرسکلبان بند دي او الته څوک مطلب جرنالست کار نه کوي د کور نه راوځي د بیرې د لاسه
یعنی ستاسو بل تلک ستاسو اخبارونه دي نور اخبارونه دي داغو په پلوت سمو کې خبري اعلان هم وي هغه خبري اعلان آیل دي 13 څور وځي د خطاست ریپورتونه مر لېږي کنه هغه سلسله مغو درولي
په اکثره سمو کې پرسکلبان دا وخت بند دي او خبري اعلان د بیرې د لاسه د کور نه راوځي دو خبرونه د جنگوار هغه کوم کمیونیکیشن سیستم دی یا کوم رابطه وی هغه ټوټل دا وخت بند دی
یعنی موږ که اوس نن ستاسو اخبارونه وګورو د پاکستان په بلوچستان کې څومره اخبارونه چاپېږي په دې کې د بلوچو د سیمو په حواله باندې که هر که سیاسي وي که غیر سیاسي وي که د تفریح خبرونه وي کار خبر وي هغه دا وخت نه پکې پیدا کیږي که څنګه
دغه باندې نه پیدا کیږي بنیاد باندې یا هغه تعداد باندې نه پیدا کیږي لکه مخکې سول
ظفر خان ازګزی صاحب دغه چې تاسو کوم بلوچ وسلوالو ډلې تاسو ته کومه دمکې درکړې دا وایي چې د دوی موقف په اخبارونو کې تاسو هغه سینه چاپوي لکه څنګه چې د حکومت وی بلکې دوی بيخي لپامه غورځولې دي لاغه ورسته تاسو له دوی سره پټې رابطې ښکارا رابطې خبرې سوي وضاحت کړي یا څه مذاکرات سوي کنه
د دوی سره رابطې خو موږ د خوا خو نشي کېدای د دې د خوا رابطه کله کله وشي یا موږ سره سوي یا د پریس کلب سره سوي بل څه کوم زموږه د هغه سره وشي موږ تر دا هدا او سوای کوم څه د زمواري کبلې دوه خبرونه دي هغه موږ خپل دغه باندې چاپ کړو کوم څه به خبرو وکړو دوی وینا زموږ کوم موقف دی کوم سیستم دی کوم مش پر خبر جاري کوو دا بس چاپوي خو هغه موږ لپاره دا وخت انتهایی مشکل دی یو خو د ریاست دی د ریاست خلاف د دې میډیا نشي کولای په یو صورت نشي کولای خو بیا هم دی مطلب فلال زمکاني دی او خلک مجبور کوي چې زموږ موقف چاپي ریاست به خاص دا بندیز لستی به دې موقف په یو صورت نه چاپوي.
یعنی تاسو له حکومت سره د دوی د دمکې ورسته به خبري کړې دي چې تاسو ورته ویلي دي چې وروره دا
وو دا حکومت مش د حکومت سره د سکیورټي فورسز سره ناشته سوي دي. هغه وایي چې هر رنګ سکیورټي غواړي موږ درکو او تر ایجی پولیس تر لیول پورې موږ دا اجازه تر کول سوي دي چې کوم د دې ذمہواري قبل دو دا وی وی اره چاپوي د دې کوم پروپاګاندا وی هغه خبري وی هغه بند چاپوي. حکومت دا وخت په کوټ شهر کې کوم میډیا هاوسز دي دفتران دي پرسونه دي هغه ته خپل څومره د حکومت مطلب واس کې دي چې سکیورټي دا وخت ورکړي ده.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروي
پدرینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو
تسمشا لیډیو ته وګي د پښتو نوم یالي شاعر او لیکوال یاس تسنیم د کراچۍ په یوروختون کې تدرمن لاندې دي د کورنۍ غړو او نګدي ملګرو یې مشال لیډیو ته ویل د تسنیم صحی وضع خراب شوی او د کوما په حالت کې ده. نور تفصیل په دې راپور کې چې د تسنیم لپاره په دوایا شیرونو پیلېږي.
تسنیم وزل خوانه چې بخي ګوري و نکړي تسنیم موږ سره بې وفایي ګوري و نکړي تسنیم سترګې وغړوا یار راوچت شه تسنیم غزل خوانه خدای د پاره راوچت شه.
دا شیرونه د انجم بنگشتي چې په کې د پښتو ژبې د خوږجبي شاعر ریاست تسنیم د ښه صحت لپاره دعا غانی کوي. انجم بنگشت د هنګو د دوابي وسیدونکو په دوبه کې د اماراتو د پښتو ادبي ټولنې غړي دي. د نوموړي په شان لسګونه نور شاعران د شعر په ژبه او زرګونه نور د دعا په ذریعه د پښتو ژبې د یاد شاعر ریاس تسنیم د رغېدو دعاګانې له خدای غواړي. ریاس تسنیم چې له تیرو څو کلونو راهیسې د تور زیړي ځیګر او ځنو نورو ناروغیو نه کړیږي له تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په سیول روغتون کې د کوما په حالت کې دی. د ده یو نږدې ملګري صابر شینواري مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل:
زپل نو مرمن خبر نو ماچ ټلیفون وروکه نو هغه د کورودانې زمونږ غندار ماته دا خبر وکړه چې مونږ ورته ناشتي او د حکومت کې د هسپتال کې په ایمرجنسي د صحت وضع ډیره ښه نه ده. خو به د یو عام مامور باندې څه تنخواه او دغه به څه سرمایه وي نو زه هېڅ باور نه لرم چې د خپلې معالجې وس لري. که چېرې د دا وس لرلی د ده په شان شاعر او د ده په شان ادیب به اوس چې دی یو ډېر د لوړ کیفیت او د لوړ ځای علاج ته باید رسول شوی وی مګر د دغه لارې چارې نه لري. په دغسې وخت کې د ادبي ټولنو د هغه ملګرو چې وسې رسي باید چې کومک وکړي ځکه چې دا سړی په دې ارزي پښتو او پښتانه او قام ده ته ډېر کلک ضرورت لري. د دو د وجود خوشبوی دی الله نه کړي چې د پښتانه د سر نه کمې شي ځکه چې دا ډېره لویه ضایعه ده او لوی تاوان دی.
د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر د ژوند ډېرې کلونه په کراچۍ کې د ریاست تسنیم سره یو ځای تیر کړي، ادبي ناسته پاسته ور سره کړي، په جرس مجله کې همکاري لرله او دواړه د جرس ادبي جرګې غړي پاتې شوي. له هغه مې وپوښتل د پښتو په معاصر ادب کې د تسنیم د شاعرۍ څه مقام دی. هغه راته داسې وویل:
د ریاست تسنیم خپل کړي جدید غزل خو مونږ شلمې پړی غزل جدید ګڼو خو زه اکثر دې ته وایم چې د جدید تر غزل بېخي د نوي چې مونږ په پښتو کې ورته نوی نوزي غزل وایو د نوی نوزي په غزل کې لس کسان مونږ حسابو د ریاست تسنیم نمبر بالکل په اړومبي درېو کسانو کې دی. او یاد دی وی چې زه د نوی نوزي غزل مقصد زما د درویش دورانی نه دی، زما سعید گوهر نه دی، زما رحمت الله درد بخی نه دی، اکرم الله ګران نه، دغه کسانو نه پسته چې کم نسل راځي هغه کې کلس کسان مونږ رو باسو نو ډومبنی درو کسانو کې د ریاست تسنیم نوم دی.
ریاست تسنیم چې د 500 کالو په شاوخوا کې عمر لري اصلا د محمد قبایلی سیمې سره تړاو لري، خو مشران یې 16 وړاندې د پیښور بډه بیره تکړه شوی او د بیا وروسته کراچۍ ته تللې. هلته واده کړې، دوه بچی لري، مېرمنې ژوندۍ ده او د نادارۍ ژوند تیروي. د نوموړي سلور کتابونه چاپ شوي چې دا کوم رنگ مې کشید کړې، چندړ، د خوشحال منتخبات او بیډ نمبر 12 نومېږي. د ده مینوال وایي که ژوند ورسره یاري وکړه او بیا په خپلو خپو ودرېده نو ترې تمه کېدی شي چې د پښتو ادب لپاره به نورې نادرې ملغلرې هم وړاندې کړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته د دغې صوبې د تعلیم چارواکو ویلي چې ښه تعلیم د هر وګړي حق دی او تر هر وګړي پورې د دغه حق رسول د حکومت ذمہواري ده. نور تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې.
د بلوچستان د تعلیم د میکمیتر سوري لاندې 13 ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه چیرې چې په هغه زده کوونکي نامونه وبېشل سول چا چې په بیلابیلو امتحاناتو یا ازموینو کې ښه نمرې ترلاسه کړې وې. په دې اړه نورحال ډایرکټر سیکنډري تعلیم و سکول محمد رفیق ترین څه داسې راته بیان کړی.
کم الکانو یا بچیانو په خپل ضلعو کې ټاپ پوزیشن حاصل کړی وو هغه دپاره بېنظیر سکالرشپ پروګرام ته 2 لک روپۍ نګ موږ چک تقسیم کړ. دغه علاوه درس موټر سایکلان دا فیلډ د پاره سره د سکولان ویزیت کوي موټر سایکلان هم تقسیم کړي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان د امتحاناتو د بورډ چیرمن پروفیسر سراج احمد کاکړ و مشالې ډول چې پراتلونکو به هم د دغه زده کوونکو سره دغه ډول مرستې کیږي.
یقینا په اړه ځل کې زموږ شته تعلیمي ادارې سره چې هغه کې ماشومانو ښه روزنه کیږي او په هغه تعلیمي ادارو سره چې کوم ښه طالبان راوتلي او هغه په خپل ځلو کې لومړی پوزیشن حاصل کړي او هغه ته پرمخ د نور تعلیم جاری ساتلو لپاره هغه ته بس سکالرشپ شروع کیږي چې هغه پرمخ باندې نه صرف دا چې خپل تعلیم جاری وساتي بلکې د خپل مور پلارم ښه خدمت وکړي او د کم خدمت وکړي.
دلته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکي د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال وویل چې د تعلیم د ودې لپاره په کار دي چې هر اداره او قص خپل کردار ولوبوي.
وطنوالو ټولو ته وایو چې د ایجوکیشن په حواله به هر ور هر سړی هر مور هر پلار هر ورور او مجموعي ټولنه په دې کې سم کردار ادا کوي او کدي سم کردار ادا کوي نو موږ د تعلیم په میدان کې ډیر مختتللی سو او کچیر موږ سم کردار نه کوي ادا په خصوصیت سره ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه کوي ادا نو بیا به د تعلیم په میدان کې موږ شاته پاتې نو دا اوله ذمہواری ایجوکیشن پر انتظامیه راځي دویمه پر استادانو راځي دریمه پر بلمان راځي صدرمو پر مور پلار راځي او په دې کار کې بغیر دی ول بر سر کومک کوم چې موږ له دې پسماندګۍ ځان وباسو.
نو موږ زیاته کړه چې حکومت به دغه استادانو فیرستنه ډیر ژر وسرته ورسوي څوک چې تنخواه یا معاش اخلي لکن و مشمان ته د سبق ویلو لپاره و سکولتنه حاضریږي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګي او ستاسو خبرونو لنډیز د احمد شاه زمينا.
د بلوچستان حکومت د بلوز بلتول پاله وسوال ډاکټر له نظر بلوز میرمن او د کومندان اچو د دوه خند په ګډون 4 میرمنې او 3 ماشومان نن خوشی کړل. په دې اړه د بلوچستان د کورنی چار وزیر سوشه پیوړاندی په کټ خبري غونډه وکړه. دا شې یو ماشومان 13 ونی د پاکستان د امنیت ځواکونو لخوا نیول شوی و. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوزي اسټابلیشمنت او عدلي پر مشکوک لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال په تورونو بحث وسو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرت الله بابر وویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوزي اسټابلیشمنت او عدلي د اختیار په اړه بحث کیږي. په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیر پیچلی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نن عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال ویلي چې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پسې ستغې سپوري وای. نواز شریف د خپل لور مریم نواز او زوی کیپټن صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته په دریم ځل وړاندې شو. عدالت د یاد مقدمه اوریدنه د نومبر تر 8 نیټه وځندول. شامی پوځ او ائتلافي ځواکونه له سمي دولت وسوالې ډلې څخه د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار دیر الزور نیولې دي. د شام د بشري حقوقو څار برتانیا میشته د ویګاول شامی ځواکونه اوس هم د ښار هغه سیم له وسوالو څخه پاکوي چې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې. د امریکا سوپر سونیک B-1B بم غورځونکو الوتکو د کوریا ټاپو وزمې پر فضا پروازونه وکړل. د امریکا هوایي ځواکونه ویلي چې سیمې ته دولس مشر ډونالډ ټرمپ سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته لیږل شوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر اکاونټ پرون د یوولس کو لپاره بند شوی. ټولنیزې شبکې ټویټر ویلي چې د ولسمشر ټرمپ پاڼه د هغوی یوه کارکوونکي چې پرون یې په هغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بنده کړې وه. ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هغه پاڼه د یوه بدنظمه او بدنیت کارکوونکي لخوا د یوولس کو لپاره له فعالیت لوېدلې وه. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او یو 3.4 میلیونه وګړي په ټویټر سره ملګري دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې سات باندې زما مجید بابر او احمد شاه زمی او اسحاق امیری ته اوس اجازه راکړي په دې سفو به تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اورئ. خا د باد بریالي اوسئ.